بلې خزې هڅول کی د کورنۍ طرفه ولا د خزې عمر د زیاتو د کاولات پیدا کول کې خصوصا لګ مشکلات سیا زندوزی او کال زندوزی تو میاسته ولا عمر ډیر د خوشن د بی د اولاد بنسی دا وړه یک اولاد راوړي را کوم مشکلات وي د خو تاري عمر د زیاتوالي تاثیر نو متاسفانه د منګ د تاسې لدې نسته منګ د خلکو تعلیم او سوي او په هیده نه د سپدې کې دا تمیز یا فرق په سپه هاي دا د اختیار د عمر تاثیر ده او قبل کوم څه خبر ده یا تکلیف سړي کې ده او که خزه کې ده خلنده خبره ټوله په دې عمر باندې څرخيږي د عمر په غور ورکول کیږي کورنۍ خپلوان په کور کې دا ډیر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپل کې ما خپل سترګو باندې لیدلای
بله څومره به دغه انجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې د تا ویل کې د تومر زیات د مثلا دغه مشکلات را منځته کیږي حال دا چې د انسان عمر د خپل پلاس کې نه د عمر د تیریږي څومره به دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي
بالکل دا صحیح خبره ده عمر د انسان په لاس کې نه ده او نه هم د منګو تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د الک د عمر یا د خپل د عمر دینه پوښتنه وسي سي آیا دا تانه عمر کې دونه وړکی د تو سره واده کوي که نه کوي اوله مشکل له دې نه جوړي که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده اوله غلطي خو دلته وي د منګ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي حتی ماشوم نه پیدا کیږي هغه دونه په تکلیف کیږي رواني تکلیف باندې اخته کیږي د دغه مشکل سره سي هر وخت دی باندې زوريږي د په دی باندې کړيږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې نو یو خزه سي رواني تکلیف پیدا کی یا داسې ستونزه پیدا کی یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې ډاکټرانه وایي چې د خزه ته تشويش کول راسن د غیر پر هم باندې تاثیر کوي باعث د بیا اولادي زیاتره وخت تشويش ګرځي خزه ته دا فکر نه کوي سیدا به زیاتره کورنۍ کې سیدا به په دې رقم باندې تاثیر کوي به دا خبرې دې ته هیڅ توجه نشته ده ډېر زیات مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دې دغه وجه باندې
بله تاسو ډېر ښې خبرې ته اشاره وکړه چې پرې کړم د کورنۍ نور غړي کوي مثلا د دوه کسانو واده کوي عمر ته یو ګوري سن ته یو ګوري او بیا ملامت اولم بیرته انجلۍ کې استخو غټه دا مسایل دغه ته د مشرانو ته څه کول پکار دي
مشران ته دا کول وکړ دي چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپل لور ورکوي دا په مد نظر نیسي که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبرې او کنه که چېرته کورنۍ دي دوی پوهي اول دا هیڅ مشکل نه دی د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی ځکه چې دا نجلۍ سې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي بیا له هلک نه هم وړکۍ د هغې عقل خامې هغه خپل ژوند ښه مخ ته نه سي وړلی ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي او که عمر زیاتې دي ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده خپل مېړه ښه درک کولی سي یا خپله زندګي ښه وړاندې وړی سي د خواښې خسر خدمت کولای سي په دې باندې پیږي صدا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده د کم عمر کې صدا هغه ورته بوج په بند راځي دا خدمت ورته بل اخره د خبرو وجنه هم او دغه سمسله بوج نه نسی وته ورته عذاب کاریږي نو بل اخره کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لمدې وجنه راځي او که عمر زیاتې دا په دې باندې پوسی او خیاره یې عقلي پوخي په دې فکر کولای سي آیا د ما خپل کور کې د خپل مور پلار خدمت کوو د خويند ورونو نو دا هم د ما مور پلار دی یا د ما کور ده نو هیڅ ستونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې نه پېښ نه راځي لکه څنګه د خواښې او دنګور د خسر او دنګور د درور او د ورندار په منځ کې صدا خبره راځي کته پورته بل اخره اتا تر طلاق پورې د خز تر پرې خودو پورې تر بل خز کول پورې د شانت به هیڅ نوبت نه راځي ډیره مهمه پریکړه ده چې باید مسران دا پریکړه چې کله کې دا ټول شان مد نظر ونیسي چې په دندنې د موږ دغه پریکړه کې څنګه ژوندونه آبادیږي او څنګه ژوندونه زندګیګانې بربادېږي
که تاسو له خپلو تجربو نه راته وایي آیا په ګارډ ژوند کې یو د بل درک کول یو بل ته احترام کول دا مهم دي او که ټول ورځ په دې باندې باس وسی چې ته څلور کاله له ما غټې ته دوه کاله له ما غټې د سنو سال باس وسی
نه نه بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده هیڅ ارزښت نه لري انسان ته عقل او فکر مهمه ده احساس مهمه ده ټول نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده کله چې انسان احساس درلود خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساس وي او درک ولري. نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه، یعنې د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ، دا ټولو سره ابادیږي، ټولو سره ښه کېږي. زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوهوي، یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي، هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده وي، د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته یې رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي، خپل اولاد خپله کورنۍ خواښې خسر اندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راجی کړي. نو احساس او درک انسان ته ډېر زیات مهمه ده. نظر دې ته صحیح عمر باندې بحث وسي چې ته غټه یې، تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده، نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده. په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي.
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي، څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی شي؟
ډېره زیاته. اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي، یعنې ډېره زیاته یې تاثیر لاندې راځي، د روحي فشار لاندې راځي، له خاوند سره اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي. کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خراب شوې، نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري، ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي. خپل مور پلار هر څوک پرېږدي، د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي، د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره. نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي، نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري، بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي. نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي، ځکه ستونه برداشت کړي. د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې کله چې هغه ډکه شي، نو ظاهره خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي، فامیل خرابېږي، اولاد تربیه خرابېږي، ناسالم اولاد بدل وي جامې ته، نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقم وي، د هغو ذهنونه به هم خرابوي. ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي. یوازې یو ډېره معمولي خبره، ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز شي، نو هېڅ خبره هم نه ده، او که بحث پې باندې وشي، نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي.
او بل موضوع که دا ولر کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسو واده کوي، هر رقم چې خوښیږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسئ. مثلا کله چې واده وسی لغه وروسته تاسو په شیانو باندې بحث کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي، دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري، ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره د خپل ژوند اختیار نه لري، د خپل ځان ته د ژوند چې ټول عمر سره تېروي د هغه د ټاکلو اختیار نه لري، ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده، یا مانه وړکی ده یا مانه غټ ده. وخت چې هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي، نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نه شي کوی، د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نه شي کوی، ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم، نو ماته دا هر څه بې معنا دي، هېڅ کومه معنا نه لري.
بله، په کورنیو کې دا هم لیدل شوي چې مثلا کله یو میړه له ښځې نه عمر کم وي، سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري، او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نه شي ورته پوره کولی، دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي، بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایي؟
او بالکل صحیح خبره ده. ټول موږ او تاسو سترګو لیدلی حال ده، موږ په کورنۍ کې موږ په خپلو زیاتره ځای کې لیدل کېږي. بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بیکاره وي، خپله به هېڅ د یو موږ پښتو کې یو متل ده، وایي د دوه خرو وربشې به سره نه شي بېلولی، او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره بااستعداده وي، یو ښه فامیل نه به یي پوه به یي هوښیاره به یي، خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي، او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خو مانه عمر زیات ده، یا ته زړه یې، یا ته دا کار نه شي کوی، یا مختلف شکلو باندې په مختلف خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا که په پښو ودرېږي، او که ټول عمر راسي د ښځې غواک ته ناستي چې عمر دې غټ ده، دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل، دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دی خپلې ښځې ته کښېني دا خبرې وکړي، له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه شي، خپله زندګي ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر شي، خپله آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسب د یو څیز چښتن کړي، چې آینده کې له دنه اولاد یو ښه زده کړي، یو ښه خبره مثبت پوینټ له دنه واخلي، نه داسې دی خپلې ښځې ته کښېني ووایي چې تا عمر زیات ده، په دې خبره باندې ده ته نه روزي خپله راځي، نه دا د کسب چختن کیږي نه د دولت او د کور چختن کیږي علاوه په دې باندې چې د وزن په دې خبر باندې خرابيږي خپل خزره به اړيکي خرابيږي نو ناکام ژوند دی یو خراب ژوند دی چې دوی به سره مختوري دا رقم نه نه سي دی باندې فکر وکي سیدا خبره بے معنا ده خپل لار چاره د سره برابر کی سي دی او حلال روزي ته حلال رزق ځان ته لار برابر کی سي خپل کورنۍ ته او حلال رزق راوړي او په آرام باندې خپل ژوند سره تبوسي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
امين خیر سل تاسو هم مننه یو نړۍ
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شي نیمنړی خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو دا به دېونی خبرونه تر بیا خې چاري اساسی او بشری حقوق درندستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکم او په وسنی وضعیت باندې خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې میل مده د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پوخانای مرستیال سبحان مصبا مصبا صاحب په پایل کې به په ټوله نړۍ کې د محکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو بیا براش په افغانستان کې د محکمو وسنی وضعیت ته
ډیره مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچا او که په ملي کچا باندې وسی عدالت یو ډیره مهمه پدیده ده نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي حق حقدار ته ورسیږي قانون حاکم شي په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي ول دې پخوانه نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي په چا ظلم ونه شي او د جرم له ناوړې پدیدې سره مبارزه وشي دا یو ډېر اساسي ضرورت ده د یوې ټولنې په سطحه باندې
راځو د افغانستان په سطحه د محاکمو اوسني وضعیت ته که تاسو درته وایئ چې په څه رقم حالت کې اوس ګورئ
ډېره مهمه مسله همدا ده په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت د رانسکورېدو نه راپه دې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګه چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ سره مخامخ یو یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده دا په دې معنا چې دمونګه عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډېر مدونه تاریخ لري یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل د دې تر څنګ به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول خصوصا تیرو شلو کلونو کې چې موږ د لوی جرګې په واسطه په 1922 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو توشیح شو دې کې د دې قضایي قوې بحث دی او په هغه نړیوالو ستانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو نو خوشنۍ سره چې کله طالبان حکومت تر لاسه کړ تر ټولو ستره ضربه یې محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړوله چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول مجرم پېژندل شي تر څو هغه په ټولنه ترېنه او په امان کې وساتي دوی خوشی کړل د دې تر څنګه یې عدلي او قضایي کم کارکوونکي د قاضیانو په شمول کړه ښځینه وې که نارینه وې دای ټول له دندو ګوښه کړل او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل یعنی موږ ډېر قوانین درلودل لکه چې جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په محاوي لحاظ ول دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل په یو وخت کې بېسواده کم سواده او د طالبانو د تحریک پورې مربوطه قاضیان ځان وګمارله او دا قضایي ساختار یې داسې کچې څلوی څارنوالي د منځه بوتلله، مثلا ډېره ضعیفه کړله. د مدافع وکیلانو انجمنې عدلي وزارت سره مدغمه کړه، او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې، چې لکه د تروریستي جرایمو، لکه د مخدره موادو، لکه دود خاص خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شوه. دا هغه مراکز وله چې په دې کې په ځانګړي توګه توجه کېدله او عدالت ډېر ښه پلی کېده. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي، ځکه چې قاضي مستقله نه ده او مسلکي نه ده او با تجربې نه ده، او د دې تر څنګ قوانین شتون نه لري چې پلی شي، یا نو هرج و مرج او خپل سری رامنځته شوې ده. خواشنی باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغه سیالات کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا دوی ضرورت لري په بیلابیلو مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي، د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی څومره تر پښو لاندې کېږي؟
محاکم شته، داسې نه ده چې محاکم نشته، خلک زی عریضه کېږي، مدافع وکیل هم شته ده. خو مشکل دا ده چې مدافع وکیل یې راوسته د عدلي وزارت تر چوکاټ لاندې، او هغه موقف یې ورته له منځه بوت. عدالت نشي پلی کولی، قانون شتون نه لري. اصلي حق په شکلي لحاظ ممکن مخته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري، کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته، او دا د دوی طالبان د دې دعا کوي چې موږ مثلا عدالت تامینولی شو. اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نشي رسیدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله، چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل و فصل کېږي. اوس دا میاد په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره موضوع داسې وله چې د یو جرم لپاره به یې قید په نظر کې نیول کېدل یو کاله تر دریو کالو پورې. اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کېږي، یو کس هیڅ نه زندانی کېږي، یو کس درې میاشتې زندانی کېږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړې استفادې سره د خپل د اذهانو پر بنسټ تصامیم نیسي. نو اوس ستونزه په همدې کې ده، که نه په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکمو ته لاسرسی ډېر شوی ده، ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې. اوس سر تا سر د افغانستان امنیت ده، هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي. ولی په محاوي لحاظ باندې محاکم که موږ په جزایي څانګه کې ورباندې بحث وکړو، یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولېږل شي تر څو بېرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي، د همدغه پر بنسټ باندې ټول احساس آرامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي. د عدلي او قضایي نظام دشته، عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې، موږ ټول اندېښنه همدې ته ده، ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله، ولسمشر په نښه معرفي به کړل پارلمان ته، بېرته به دوی مستقله ونه، دوی به بیا حتی یعنې په ټولو باندې پرته له ولسمشر نه په دې ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کوه ورباندې. اوس قاضي خپله د رهبر د ملا هدایت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې، که هغه د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیلي لحاظ باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي، لکه د قضا څارنوالۍ او عدلي وزارت او مدافع وکیلانو انجمن، د کورنیو چارو وزارت، اهل خبره په هره څانګه کې چې ول، دا ټول یا رسنۍ، هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله، د دې تر څنګ د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بیا نو له هغوی سره به یې داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنې څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري، دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کېږي، ترې نه داسې څوک ترې پوښتنه هم نشي کولی، او د دې تر څنګه شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی. دا هغه موارد دي چې موږ یې اندېښمن کړي وو.
بله، مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې شته، قاضي شته، مدافع وکیل شته، مګر کله یو څوک خپل قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي هغه سي مخکې نه ځي یا څنګه چې حق یې غنه ورته رسیږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښي یاسي به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته خپل مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
عدالت ته چې د ټولنې مسیر تعینوي، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي. ولې که عدالت نه پلی کېږي نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغیرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې د قضایي او عدلي نظام کې لازم تغیرات را نولي چې د هغه تغیرات پر بنسټ باندې عدالت تامین شي، قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت تر منځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي، که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیژیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدي کړي، او تر ټولو عمده ستراتیژي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې را خپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوې توګه اوسي. د موږ عمده ستونزه دا ده چې د موږ یو مدونه حقوقي نظام چې د رومن جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، د موږ عرف، د موږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام ته موږ اړتیا لرو، نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو څه را جوړ کړي دي. نو تر هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي، د خلکو تر منځ چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی په هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینې په زمین کې د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسایل دې اهدافو ته بیا سره ورسیږي.
بله، خو بیا مدافع وکیلان او همدغه قاضیان د دې ټولنې غړي دي، دوی یو مرزامت وستلی ده، تحصیل کړی، باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دم ناڅاپي له دندو څخه لرې کیږي یا که دندو کې ویم دوی خانه صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامیږي؟
ډېره مهمه مسله ده. ګوري، په ټولنه کې موږ په مختلفو اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهمه اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي ځکه دوی عدالت تامینوي، یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان، پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې پوښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېره د لیک نظام کې کار کړی ده، ټول ګوښه کول، د دندو لرې کول، دا په خپله یوه بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه که څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي. لکه زه په خپله دندې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه د حقوق یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړ او کانکور امتحان مې ورکړ او حقوق مې وویل او بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې او امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر دوی نه شوی بوسي، دا تر یو حده پورې فساد پکې و، فاسدینو حساب معلوم و، فساد جرم ده، هغو سره باید حقوقي چلند وشي. همدا رقم د قاضیانو سره او د تر ټولو مهمه یې د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپله د قانون په جوړونې کې، د انجمن په جوړونې کې ډېر زیات زحمت وویسته، یعنی او دغه ټیم یو وړلو جمدې نه وم. موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن راوویسته، یو مستقل انجمن او د یو قانون پر بنسټ باندې مو جوړ کړ. او دا تعداد تقریبا 6000 مدافع وکیلانو ته چې با تجربې او با تحصیل وکیلان وله. نو طالبان چې کله راغلل، انجمن له منځه بوت، بېرته هماغه پخواني حالت ته رسوه. یعنی په دې 1341 کال کې د مایا دی کې زادلی وزارت ته لاړم، یوازې یو اتیا مدافع وکیلان وله هغه لست کې، چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان، هغه کسان چې خپل عمر ټول آخري حد رسوه و انرژي پکې نه وله، هغه سې کسان وله. نو دا مسله د نړیوال و نهادونو په واسطه، د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې مونږ ډېر زیات زحمت ویسته چې انجمن جوړ شي. دغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت ویسته شوله، په قضا کې وشوله تر څو دا موارد ټول تقویه شي. ول په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلله چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیفه کړي او قاضي او څارنوال، یعنی چا ته د دې جرأت ورنه کړي چې راشي یو بیا د قاضي او یا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنی نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو او یا د شریعتو فاکولټې کې درس ووایي تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه قاضي او څارنوال حقوق پوه ترې جوړ شي. نو دغه یې تر ټولو په ستراتیژیکه توګه یې تر ټولو خطرناک حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته
بله مثبت په رسنه کې موږ تاسو وینو او واورو چې ورځ تر بلې قاضیان، مدافع وکیلان دوی افغانستان پریږدي، وزي دوی یاد چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي، دوی ته هغه یوه لاره پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړي، یاد چې دوی خپله په شخصي امکاناتو باندې حتی په قاچاقي لاره باندې دوی غواړي چې افغانستان پریږدي. علت په خبرونه کې معلوم سه او مخکې روښانه او چې علت همدا دی چې دوی لداندو لري کېږي، دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي. د یو هیواد په ساتنه دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کادرونه له لاسه ورکوي.
یقینا زه غواړم یو څه بل ته اشاره وکړم. په تېر نظام کې په خواشنۍ سره چې د نورو هیوادونو یوه پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل، خیر افغانان هم مجبوره ول، په دې کې هم معمولا کادرونه وله. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو، هغه تر اوسه پورې هم دوام لري. نو داسې فکر وکړي چې یو هیواد چې هیواد ته په هغه د تعریف پر بنسټ چې په نړیواله سطحه شوی ده چې یو دولت ته مونږ تر څو چې هغه نفوس چې خلک دي قلمرو او حاکمیت دا درې شرطه ونه لري، هغه ته مونږ حتی دولت نشو ویلی. په خلکو کې پوه خلک دي چې بیرته حاکمیت کوي، بیرته دولتداري کوي، نویت د رژیم جوړوي او خلکو ته خدمات کوي. نو افغانستان کې خو 15 کالو جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا وله چې د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه کړې وله. یعنی د 2000 او 2002 دې کلونو نه مخکې مونږ تقریبا 12% نه هم کم باسواده خلک درلودله، او په شلو کلونو کې دا فیصدي 15-15% ته ورسېدله. تر یو حده پورې مونږ ماستران، ډاکتران، مثلا لیسانس را پیدا کړله، ولې څه یې لاړله، څه یې په انتحاري کې و، په جنګونو کې و، په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړه، څه اوس راوځي. او د خواشنۍ ډېر ځای دا ده چې دغه کسان چې راځي، دغه تحصیل او پوه کسان، دا په بهر کې هېڅ په درد هم نور ټولنو ته نه رسېږي. یعنې هغه اهداف، هغه ارمانونه چې دوی لرله، چې د همدغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر PhD سطحه پورې، هغوی که راځي مثلا زه که مثال د امریکې ورته ورکړم، هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي، هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی له علمیت نه و تجربې نه وشي نه کېږي. نو دا فرار د مغزونو یا فرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کېږي، نه په وخت کېږي، نه په ځکه دا هر څه تېرېږي. او د دې ضرر او تاوان یې بیرته هغو غریبو خلکو ته رسیږي، افغانانو ته رسیږي، هغو یتیمانو بېوزلو کونډو ته رسیږي چې هغوی یوازې د خدای هیلې ته پراته دي، او د دغو پوهو کسانو د کړنو او د دوی د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي. نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي، او دا یوه ډېره ستره او تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره.
بله، ډېره زیاته مننه وروستي پختنه به دا ولرو مصباح صاحب تاسو طالبان ته څه ویل لري دی حاکم نظام ته که څه هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي. دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي، هماغه عملي کوي، خپل مفکوره، خپل فکر. خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره، له مدافع وکیلانو سره، له قاضیانو سره، دو سره دا ډول کړوړه، دا ډول چلند بیرته دوی ته خو که څه هم خبرونه کې تاسو ویلي دوی ته هم یو زیان دی، دوی څه وکړي، څه کول پکار دي؟
اصلي خبره خدا ده چې دا په کوم تګلار باندې چې طالبان روان دي، له هغه اول نه چې دغه حکومت ترلاسه که د دې لپاره چې دی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله، بې برنامې راغلله او یو شته نظام یې خراب که یوازې د دې چې جوړې کړي. دوی نه د موږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو ترلاسه که، دا چې په هر رقم مو ترلاسه که سیاسي موږ باندې بحث نه کوو، ولې د خپل د دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره، د پرمختګ لپاره، د دوی لطفا په علمي او اکادمیک موارد باندې، په قانونیت باندې، په شفافیت باندې، په نړیوالو ستانداردونو باندې، له نړیوالو سره د اړیکو باندې، د خلکو د حقوقو په مراعاتولو باندې، د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې، د خپلې برنامې د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مخته بوزي. ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ وسي، مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده، ځکه چې زمونږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده، کار زمینه ورته نشته، ده سیاسي مشارکت کې ستونزې دي، اساسي قانون موږ نه لرو، نړیوال په رسمیت نه یو پېژندلي. هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده په ملګرو ملتونو کې، زمونږ چوکۍ نشته ده. او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغو طالبانو ته چې دغه شل کاله یې د دوی په آن جهاد کړی ده دوی ته رسېږي، بیا یې عام خلکو ته رسېږي. نو دوی د لږ ذره هغه د په عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سر کته کړي او له دغه ضدي حالت نه د ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا پنځه کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي، خلاص د خپل په ذهن باندې کار کوي. دا سم نه ده. دوی دې د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي، دوی د تعهد و تخصص و هغه اسلامي احکامو ته چې په قرآن کې ویل شوي چې امانات به اهل ته سپارل کیږي، هغه احکامو ته چې دوی په خطبه شریعت کې په واضح الفاظو ورته راغلي دي، له هغو دې استفاده وکړي. نه دا چې دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخو اذهانو او یا هم د نورو د فرمایشونو پر بنسټ باندې کار کوي او مختزیه نشته، حالت د قبول وړ نه دي، په ستانداردونو د مختلاړ شي، یا وارد مراجعه وکړي د 1302 کال اساسي قانون ته یا نورو قوانینو ته، دی د راشي ودي وایي چې په کومو مواردو کې قانون د اسلام سره په ټکر کې ده. هیڅ قانون موږ هیڅ قانون هم د شریعت سره په ټکر کې نه ده، امکان نه لري کرکشی. نو یو سلو دوه شپیت ماده د اساسی قانون ده، هر ماده یو گوهر ده، هر ماده دیر مفید نقصه ده افغانستان ده پاره، اگه دی پله ای که خیر ده تعدیلات دی راولی پا که تر یو حده پریم، اگر یو استاندارد دی جور که یو اساس دی جور که پر بنسر دی لاشی، کنه عمر کم ده، کنه کدوی خرابی گیش تلویخ میلون خلق هم لزان سر خراب عملانی خراب کردی پا سیاسی و اقتصادی شدید و کرد که چون سر مخامس و نور هم خرابی گی. نو لازم ده چه دوی دی وضعیت تغییر را بدی.
دیر زیاد مننه، تا زندی و سلامت و سی.
آله تاس نه هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا و دیدیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو په اوسنی وضعیت باندې خبرې وشوي. لمک سره په خبرونه کې میلمه و د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانه مرستيال سپان مصبه تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری.
Thank you. په چکر تللی دا نه په مستی تللی دا د پښتانه کډاک سارا په بدی تللی دا په ژړا سترې سترګې تر کوره مکتبی تللی دا پژړا سترې سترګې تر کوره مکتبی تللی دا تیرا لے شادا زمیرونو پمریت للی دا تترے نتل لئیے مزادا زندگی غلاری چلمن لمن اوش میرا خیجی لدا غلاری چلمن لمن اوش میرا خیجی تر دا غلارا دا گلاب غندی جلیت للی دا تر دا غلارا دا گلاب غندی جلیت للی دا پردا غلارا دا گلاب غندی جلی تللی دا تتر نتلا تبت تب دی زور دسیتم زیارت تزمال پارا یبلیب شے عبیت للی دا زیارت تزمال پارا یبلیب شے عبیت للی دا زیارت تزمال پارا یبلیب شے عبیت للی دا تترے نتل لئیے مزادا زندگی